Radio.
Radio Azadi. د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د خبرګول یا جوزا 2023 میلادي کال د مئی دروشتمه. د ازادي رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. پایله د سات په خبرونو کو د ایران د بشری حقوقو سازمان اندیښنه خوځلې چې دوه افغانان خای ژر په ایران کې په دار وزړول شي. د ایران د بشری حقوقو سازمان چې مقر په ناروې کې په یو اعلامیه کې ویلي چې نړۍ باید د دا ډول اعدامونو مخه ونیسي. د ایران د فارس ولایت څارنوالۍ اعلان کړی چې د افغانستان په دوو ادباو رامز رشیدي او نعیم هاشم قطالی د اعدام سزا تایید شوې او ژر به په عام محضر کې اجرا شي. دا دوه کسان د ایران د شیراز د شاه چراغ د برید په قضیه کې تورن او په اعدام محکوم شوي دي. تېر کال شاه چراغ په حرم کې په برید سره لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي وو او څه باندې شل تنه نور ټپیان شوي وو. د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي په دې پیښه کې له تورنو کسانو په زور اعتراف اخیستل شوی او په یوه نمایشي محکمه کې د اعدام حکم ورباندې شوی دی. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک سازمان ویلي چې په ایران کې وبکه تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي چې په ایران کې لکتر لګه شپږ افغانان یوازې سکل اعدام شوي دي. د بی پول ډاکټرانو سازمان ام اس اف په افغانستان کې د امیندوارو ښځو لپاره د لازمو روغتیايي خدمتونو له نشتوالي اندېښنه ښودلې. دې سازمان په خپل ټویټر لیکلي چې ډیری مېرمنې نشي کولی د زیږون د مخه یا وروسته تر زیږون لازمو خدماتو تر لاسرسی عمومي او روغتیايي سیستم د هغو ناروغانو درملنه نشي کولی چې د امیندوارۍ پر مهال له ستونزو سره مخ شوي دي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې هر دو ساعتونو کې یوه امیندواره ښځه لازمو روغتیايي خدمتونو ته د نه لاسرسي په خاطر د زیږون پر وخت ژوند له لاسه ورکوي. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو دی چې د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې کچه پکې ډیره لوړه ده. په 2021 کال کې له 100,000 ښځو د زیږون پر مهال 438 تنو یې ساور کړی ده. د طالبانو د حکومت خوړو او درملو ادارې د ایران د خوړو او درملو ادارې سره د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د خوړو او درملو د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباری عمر په دې اړه په یوه غونډه کې وویل
د ډېر هدف پورې د خوراکي توکو په برخه کې د درملو په برخه کې د طبي تجهیزاتو په برخه کې استفاده په همدې اساس موږ وکولای شو چې دغه ټکنالوژي د افغانستان ته انتقال کړو. د دوی په چارانو داسې هڅې په افغانستان کې سرمایهګذاري وکړي او زموږ له کمپنیو سره زموږ له شرکتونو سره کار وکړي.
په دغه هوکړه لیک کې د خوراکي توکو درملو او روغتیایي محصولاتو د قاچاق مخنیوي د پانګونې لپاره د زمینې برابرول او د افغان کارکوونکو د وړتیا د لوړولو لپاره په ایران کې د لوړو زده کړو د بورسیو برابرول مهمې برخې دي. د روسیې اوکراین په پوله کې د چاودنو او نښتو راپورونه ورکړل شوي او موسکو د اوکراین یوه ورانکار ډله تورنه کړې چې دې هېواد ته د تاوتریخوالي د غځولو هڅه کوي. خو کیف دغه ادارت کړې ده. پرون د بلګرود په سیمه کې د چاودنو او خال نښتو غږونه اوریدل کېدل او د سیمې د والي په وینا جګړه د روسیې ګریورون ښه ولسوالۍ ته چې اوکراین پولې ته څیرمه پرته ده غځېدلې. د احتمالي تلفاتو په اړه سمدستي راپورونه نه دي ورکړل شوي. اوکراینی رسنۍ د پوځي استخباراتو د ویان اندري یوسف په حواله ویلي چې له پولې بلې غاړې ته دغه تاوتریخوالی د روسیې د آزادۍ پوځ او د روسیې د رضاکارانو لوا په نوم ځواکونو چې پکې روسي مهاجر راټول شوي او پر اوکراین د کرملن د یرغل په وړاندې جنګیږي رامنځته کړی دی. خو هغه د دغې ادعا لپاره نور شواهد نه دي وړاندې کړي. د مرکزی آسیا د شل کلونو ځوانانو د فوټبال د سیالیو په دوهم لوبه کې د افغانستان او تاجکستان یو مساوي شول. د دوی لوبه د دوشنبه ښار په تالکو ارینا کې لوبغالی کې وشوه. په دې لوبه کې وروسته له هغې چې تاجکستان په لومړۍ نیمایي کې د ګول په وهلو مخکې شو، افغانستان د دوهمې نیمایي په پیل کې په 48مه دقیقه کې د همایون امین لخوا ګول ترسره کړ او لوبه بیا تر پایه مساوي مخته لاړه. د افغان ټیم کپتان احمد رشید سروري تر لوبې وروسته په یو پیغام کې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر کړی ویلي
باوجود کې سرات نه ده
کته مقدمه نه وکړي خو بیا هم لوبغاړو ډیره خو
دای وای کته هم موږ د منو کړې خو بیا هم لوبغاړو ډیر خوالي وخوالي وکړه او د کوربه تاجکستان په وړاندې مو په یو سخت سیالي کې مساوي نتیجه ترلاسه کړه. بیا هم ډیر خوښو افغان ځوانانو تر دې یو ورځ مخکې د ترکمنستان ټیم ته 2-1 ماته ورکړې او په دې سره د افغانستان د شل کلونو فوټبال ټیم په څلورو نمبرو د جدول په دوهم ځای کې د افغانستان درېم لوبه به سبا چهارشنبه د کابل په وخت مازیګر 4:30 بجې د ایران په وړاندې ترسره شي. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران حقابیت ژمن دي خو هغه د هم خپلې غوښتنې د 1950 کال د ماهیدی په اساس عیاري کړي.
د ایران حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسائل د مطبوعاتي شور ماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
ایران د اوبو د حق غوښتنه داسې مهال کوي چې په افغانستان کې هم په ډېرو سیمو کې وچکالي ده. یو شمېر بزګران او باغلرونکي وایي چې کافي اوبه نه لري.
وچکالی ده سک اوبه نسته هلته د دالی اوناوه او سراجګر ده اوبه لري مرجعته نه راکوي.
د هند پوهنتونونو سلګونو افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو آنلاین غوښتن لیک ټینګار کړی چې دوی ته باید ویزې ورکړل شي. د افغانستان په اړه هم نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د ایران حقابیت ژمن دي خو هغوی د هم خپلې غوښتنې د 1950 کال د ماهیدی پر اساس عیاري کړي. ښاغلي متقی داسې وخیراني لوري خبرو ته راوباله چې د ایران له ولسمشر ابراهیم رئیسي رانیولې تر ټولو اړوندو چارواکو د ایران د حقابې په تړاو طالبانو ته ګوتڅنډنې او غبرګون پارونکي خبرې کړې دي. تازه ایراني چارواکو د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی چې له طالبانو سره د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړې دي. نور جزئیات د سفیر الله ستانکزي په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر وایي د کمال خان بند اوبه نه لري او کجکی هم تر سیستان ډیر لري ده. امیر خان متقی چې دوشنبه مازیګر په کابل کې د طالبانو د دویم رهبر ملا اختر محمد منصور د وژل کېدو په اووم تلین غونډه کې غږېده وویل ایرانی چارواکي باید د وچکالیو په تړاو موجوده حقایق درک کړي. متقی ایرانی پلو مخامخ خبرو ته وهڅاو.
از حکومت ایران می خواهیم که موضوع حیاتی
د ایران حکومت غواړو چې د اوبو موضوع دې نه سیاسي کوي او بهتره ده چې دا مسائل د مطبوعاتي شور ماشور پر ځای د مخامخ تفاهم له لارې حل کړو.
تفاهم او گفتگو های رو درو حل نمایم.
د ایران په مطبوعاتو کې کڅام په خوا د طالبانو په اړه ډیر څه نه ویل کېدل. اوس د حقابې پر سر د سیاسي کړکیچ له راپورته کېدو وروسته د طالبانو په حکومت کلک نیوکې کېږي. د بیلګې په توګه د ایران د دولتي ورځپاڼې جمهوري اسلامي د دوشنبه ورځې د غاڼې په لومړي مخ په یوه لویه مقاله کې چې ظاهران یې لیکوال د ایران د بهرنیو چارو مخکینی مرستیال وزیر ابراهیم رحیم پور دی راغلی چې طالبان نورمال او منطقي خلک نه دي او د مقاومت او اسلامي جهاد له ډلو سره توپیر لري. هغه بیا یو ګام مخکې هم تللی او ویلي دي چې طالبان د دې خبره یو ناپوهه مقاومتي ډله ده او هلمند د معاهده په تړاو له بهر لارښوونې ورته کیږي. اخو د ایران رسمي چارواکي ویل طالبان سره د ایران د حقابې د ستونزې په اړه خبرې پیل کړې دي. د ایران د چاپیریال ساتنې د سازمان رئیس علي سلاجقه ویلي د دوشنبه پر اسام دوی له طالب چارواکو سره د حقابې په اړه خبرې کړي او هلمند دي چې دغه مسله بل اخره د ایران د حقابې د ورکړې لپاره لار هواره کړي. ایرانی چارواکي ادعا کوي چې د هلمند معاهده په اساس باید دوی ته د کال څه باندې 800 میلیونه متر مکعب اوبو ورپریښودل شي. خو په جرمني کې میشت د اوبو د چارو متخصص او د پانتون استاد ډاکټر عاصم مایار ازادي راډیو ته ویلي وو د 1950 کال معاهده په هغه صورت کې افغانستان د پوره اوبو ورکولو ته مستلزموي چې خپله کافي اوبو ولري. هغه بیا دا هم وایي چې د معاهدې مطابق د ایران د هغه وخت شاهي حکومت افغانستان ته د ترانزیتي اسانتیاو او د 2 میلیارد ډالرو پانګونې ژمنه کړې وه، خو په ایران او افغانستان کې د حکومتونو د بدلون له کبله دغه ژمنې عملي نه شوې.
و امر دل چدی طالبان و د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای د ایران حقابې ته افغانستان ژمند خو هغه د هم خپلې غوښتنې د 1950 کال د ماهیدی په اساس عیاري کړی. ایران له افغانستان د اوبو د حق غوښتنې په دې ورستیو کې داسې مهال زیاتې کړې دي چې د افغانستان په اکثر سیمو کې هم اوبه کمې شوې دي او اکثره بزګران او باغداران په د اوبو له کبله له ستونزو سره مخامخ دي. بزګران او باغداران وایي چې په خپلو سیمو کې نشي کولای چې کروندو ته لازمي اوبه ورسوي. نړیوالو سازمانونو هم په خپلو راپورونو کې ویلي افغانستان د وچکالۍ او د خوړو د کمی له امله له تر ټولو بد وضعیت سره مخامخ دی. نور په دې راپور کې
وبو بالکل ستام نه د شډیر کلی چې دغه خلک زیاتلی.
نور الله د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکو دی وای چیرته چې دی اوسیږي د نورو ولسوالیو په پرتله یې اوبه په سیمه کې کمی شوې دي. نور الله اندېښمن دی چې بیل اوبه به څرنګه کارونده وکړي.
وچکالۍ هم داسې رځپلې ده او اوبه هم نشته. مسلمانانو به وړي پر مخ وچې دي. نو د اسلامي امارات څخه موږ دا غواړو چې موږ سره د مرستې وکړي، د نوزاد ولسوالۍ خلکو سره د مرستې وکړي.
د هلمند نوزاد ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالحق هم له وچکالۍ سره ټکوي. د هم د طالبانو له حکومت غواړي چې د دې ستونزې په حل کې همکاري وکړي.
وچکالۍ د سکو بنسته هلته ددالیون اوون سراج ګرد اوبه لري مرجعتانه راکوي. څه سمدا غوښتنه چې زموږ مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د مرجع خلکو حق خپل حق دي ورکړي، اضافه دي نه ورکړي، خپل حق دي ورته راولږي.
دا یوازې د هلمند اوسیدونکي نه دي چې د اوبو له کمی شکایت کوي، بلکې د فراه ولایت د بالا بلوک ولسوالۍ اوسیدونکي جان آقا هم همدا اندېښنه لري. د چې بزګر دی او باغ هم لري وایي له دې امله چې وچکالۍ د اندېښمن دی چې عایداتي سرچینه به یې وچه شي.
دا د پاره رود پیل حاله اوس هېڅ نه وابسته. دا زموږ ملکونه چې دی اوس د هغسې بې تورې پاتې دي او دغه درختې چې مو دي باغونه چې مو دي په تیلو اوبو تیل هم یو لیتر په 130-140 افغانۍ دی د چا تر واسه تیره ده.
جناقه وایي د بالابلوک ولسوالۍ اوسیدونکي د تیلو د اخیستو توان نه لري څو له ژورو څاګانو خپلې ځمکې اوبه کړي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د وروستیو شمیرو له مخې 28.3 میلیون افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري چې له 2.6 میلیونه له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. د نورو لاملونو تر څنګ د دې وضعیت یو دلیل وچکالۍ ده. دا په داسې حال کې ده چې پورسو کې د هلمند اوبو په سر د افغانستان او ایران ترمنځ جنجالونو زور اخیستی. د ایران جمهور رئیس تیر چهارشنبه په ورځ سیستان او بلوچستان ته د سفر پر مهال د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې د ایران حق به ورکړي. طالبانو حکومت ته هغه څرګندونو ته غبرګون خوده ویل افغانستان د 1315 کال شوې هوکړې ته ژمن دی. خو د وچکالۍ له امله اوبه کمې شوې او د کمال خان بند کې هم اوبه کمې دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هند په هنتونو سلګونه افغان محصلین چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي په یو انلاین غوښتنلیک ټینګار کړی چې دوی ته باید ویزی ورکړل شي. د راپورونو له مخې د شاوخوا 2500 افغان محصلینو درسونه له 2 کلونو راهیسې ځنډیدلي او د هند حکومت هم ویزی دا په دې خاطر چې د هند حکومت ویزی نه دی ورکړی. دا افغان محصلین په 2020 او 2021 کلونو کې د کورونا د خپرېدو په خاطر افغانستان ته تللي وو او د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تک بریالي نه شول. نور تفصیل د سفیر ولستان زی پرپورت کې
د هند حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزې د ورکړې آنلاین غوښتنلیک اپټیشن تر دې دمه څه باندې 2500 کسانو لاسلیک کړي. دا غوښتنلیک دوه اونۍ مخکې په هند کې د بدلون یا چینج بنسټ لخوا خپور شوی. په دې آنلاین غوښتنلیک کې د هند حکومت ته په خطاب ویل شوی چې هیله د افغان محصلین یوازې مه پرېږدئ، هیله د موږ ته په چټکۍ ویزې راکړئ. د افغان محصلینو لپاره د ویزو د ورکړې په تړاو د آنلاین غوښتنلیک یو فعالونکی او د ځوانانو استازی اونیب دادګر دی. هغه په خپل ټویټر لیکلی محصلین بې پرې دي، په سیاسي چارو کې ښکیل نه دي او د هند حکومت باید په افغانستان کې د نظام په بدلیدو سره د دغو محصلینو درسونه اغیزمن نه کړي. د دغو محصلینو شمیر چې د راپورونو له مخې 2500 ته رسیږي په 2020 او 2021 کلونو کې د کووید 19 د خپرېدو په سبب افغانستان ته تللي وو او له هغه ځایه آنلاین درسونه ویل. دوی وایي د 2021 کال په اګست کې د طالبانو په بیا واکمنېدو هند ته په تګ بریالي نه شول او چا ویزې ورنه کړې. له دې ډلې افغانی محصلی چې خپل نوم یې نه دی اخیستی اسوشیټیډ پریس ته ویلي
مخه لمندو چې هن با افغانانو په تیر بیا محصولینو ته ویزه ورکړي خو هغه دا کار ونه کړ. موږ څو ځله هڅه وکړه. دلته مول څو سیاسي مشرانو او ډاکټر عبد الله او حمید کرزی سره هم ولیدل. دلته خو طالبانو ټول په هنتونونو تړلې او خلک غواړي چې په هن کې درس ووایي. خو متاسفانه د ویزه د ستونزو لپاره داخلي نشي خستلې.
د هند حکومت د طالبانو په بیا واکمنۍ د راپورونو لمخې د افغانستان سکانو او هندوانو ته ویزه ورکړي او لاوانسانې استلې دي. د افغان محصلین وایي پانتونونه نور دوی ته آنلاین درسونه نه ورکوي او دلیل راوړي چې فاکولټي په حضوري شکل په بشپړ ډول پرانیستې دي او یوازې دوی ته آنلاین تدریس نشي ورکولای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د سپیکس نو بخینې سپیس ایکس هغه کپسول چې لومړنی سعودي ستور مزل هم پکې د پرون له نړیوال فضایي سټیشن سره یو ځای شو. ریانا برناوی او نور ملګری به د لسو ورځو لپاره په فضا کې وي او د شلو په شاوخوا کې تمرینونه به هلته وکړي. نور بل احمد تکل وورو.
سعودي ستور مزل ریانا برناوی د جنگي الوتکو له روزل شوی سعودي پیلوټ علي القرني او دوه نور ستور مزل سره د می په 22مه د سپیس ایکس په یو کپسول کې نړیوال فضائي سټیشن ته ورسېده. دا خصوصي فضائي ماموریت د اکسیوم سپیس شرکت لخوا چارټر شوی وو. ساينس پوه ریانا برناوی لومړنۍ سعودي میرمن شو چې د ځمکې مدار ته سفر کوي. د دې ماموریت مسؤل قومندان پیګي وایټسن وویل چې دا یو پزړپورې سفر وو. وایټسن چې په خوایې د ناسا لپاره کار کاو او مخکې له دې درې ځلې پر دې فضائي لاره سفر کړی، زیاته کړه چې دا ځل له نړیوال فضائي سټیشن یا آی اس اس سره د دوی یو ځای کېدل همره آسان و چې د مخکې سره نه ولیدلې. د دې ستور مزلو د ډلې څلرم غړی امریکایي سوداګر جان شافنر دی. لنړیوال فضائي سټیشن سره د دې فضائي بیړۍ له یو ځای کې دوه ساعته وروسته د تنظیم شوی پلان لمخه د نړیوال فضائي سټیشن دروازه خلاصيږي څو څلور وړ ستور مزلي حلته نه نوځي. اوس مهال په نړیوال فضائي سټیشن کې درې تن امریکایان، درې تن روسان او یو اماراتي ستور مزلي په کار بوخت دي او د دوی په ورتګ سره به د ټولو شمیر یو لسو ته ورسیږي. دا کپسول د سپیس ایکس شرکت لخوا د یکشنبه په ورځ د امریکا له فلوریدا ایالت څخه وتوغول شو او په 14 ساعتونو کې لمځکه پاس شاوخوا 400 کیلومتر مزل ووهه. د فضا ته د سپیس ایکس دوهم پوره خصوصي ماموریت دی او لومړی ماموریت د 2022 کال په اپریل میاشت کې و. ریانا برناوی او د هغې ملګری ستور مزلی به د لسو ورځو لپاره په فضا کې پاتې شي او شاوخوا شل تمرینونه به وکړي.
ل خبرونو ور اخوا
د برخه کې به لومړی د افغانستان پر نړیوالو رسپانو ته کتنه وکړو. یوریشیا ریویو خبرونه په یو لیکنه کې په افغانستان کې د ځوانانو ستونزو ته پام اړولې او لیکي د ملګرو ملتونو د وګړو د صندوق په حواله د افغانستان د نفوس اکثریت هغه ځوانان دي چې عمرونه له 15 کلونو کم دي او دوی د هیواد د ټول نفوس څخه کم 40% سلنه جوړوي. د خبرونه په لیکنه په تیرو کلونو کې چې د هیواد په جګړو کې ښکېلو ځوانانو هم د دولتي ځواکونو چې له طالبانو سره مخامخ جګړه کوله ډیره برخه جوړه کړې وه. د یوریشیا په لیکنه نن ورځ دغه ځوانان د سولې او فرصتونو له نشټوالي سره ټکوي، ډیری دندو، تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. یوریشیا ریویو لیکي مسله دا ده چې نه طالبان چې اوس پر افغانستان واکمن دي هغوی غواړي او نه هم ځوانان دې ته زړه ښه کوي چې د کار لپاره له غوښتنلیکونو سره خپل کاري سوابق هغوی ته وړاندې کړي. د مقالې لیکوال په یوه برخه کې په تیره د ځوانانو د هغې زیانګالې ډلې د خوندیتوب پر اړتیا ټینګار کوي چې په تیر کې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ جګړه کې د طالبانو ضد جګړو کې برخه اخیستې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په ریلیف ویب پاڼه کې په افغانستان کې د اپریل د میاشتې د بیړني وضعیت په اړه راپور کې په دې هیواد کې روغتیایي وضعیت ته پام اړولی او لیکي د روغتیا نړیوال سازمان او روغتیایي شریکانو د روان 2023 کال په اپریل میاشت کې د ثابتو او ګرځند روغتیایي مرکزونو له لارې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو ته دوام ورکړی دی. په دې هواد کې روغتیا د نړیوال سازمان په ملاتړ مرکزونو نږدې 15 لک او 80000 کسانو ته روغتیایي خدماتونه وړاندې کړي دي. نږدې 10000 د ټروما ناروغانو ته د درملنې خدماتونه وړاندې شوی او نږدې 9500 ناروغانو ته هم د ټروما له درملنې وروسته د رغیدو خدماتونه وړاندې شوی دي. ریلیف ویب وړاندې لیکي د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا په جنوبی حوزه کې د حاد تنفسي انتاني ناروغي، په ختیځه حوزه کې د ډنګ تبي او په مرکزی سیمه کې د حاد ناست د ناروغي په برخه کې 241 روغتیایي کارکونکو ته روزنه ورکړل شوې ده. د غراز ویل شوې چې WHO په اپریل میاشت کې څه کم 10 ټونه تبي او غیر تبي وسایل په څلور دېرش ولایتونو کې 118 روغتیایي مرکزونو ته ورکړي چې له 1.5 میلیون زیاتو کسانو ورڅخه ګټه اخیستې ده. خو د ریلیف ویب لیکنه د روغتیا نړیوال سازمان اټکل کوي چې د روان میلادي کال د دسمبر میاشت تر پایه به د لومړنیو روغتیایي خدمتونو د 215 مرکزونو د ملاتړ لپاره د پیسو له زیخت زیات کمښت سره مخامخ وي. او ویل شوي چې د بسپنه ورکوونکو ملاتړ د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د دوام د یقیني کولو لپاره مهم دی. د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د کنټرول ادارې له لوري د کندهار په 15 ولسوالیو کې د نشه یي توکو د کښتونو پر ځای د سبزیجاتو کښتونه شوي چې اوس یې تازه د حاصلاتو د ټولولو بهیر پیل شوی دی. په دې ولسوالیو کې مخکې د کوکنارو پراخ کښتونه کېدل. له بلې خوا ځایي بزګران هم وایي د سبزیجاتو دا ډول عصري کښتونه د دودیزو کرنې په پرتله زیات حاصل ورکوي. نور به په دې راپور کې واورو.
د کندهار د جړی ولسوالۍ د ماکوان سیمه دلته بزګران د سبزیجاتو د حاصلاتو پر راټولولو بوخت دي. پر دې لسکونه جری بزمکه یو محل کوکنار کرل کېدل، خو سر باندې بینډۍ، رومیان او بانجان کرل سوي. د دې سیمې دوه کروندګر شایسته خان او بسم الله وایي د سبزیجاتو د دا ډول عصري کښتونو ګټه له نشه یي توکو زیات او حاصلات یې د دودیزې کرنې په پرتله ډیر دي.
له پخوا به موږ په یو جریب کې تقریبا د تاریاکو څلور کیلو اخسلې، یعنی یو من اوس داسې قدر حاصلات موږ په اوته کې 10 کیلو یا 15 کیلو دغه بانجان یا بینډۍ د دغه یو جریب حاصلات سپورته کوو چې موږ بیا هغه په افغاني باندې خرڅوو. من په 300 افغانۍ یا 400 افغانۍ موږ دا خرڅوو، نو موږ ته در هغه تاریخ په بدل کې دا شنه اجاره کوي.
د 10 کال کې تاریخ مم کړل، رومي مم کړی. بیا د خلکو ته ما وویل چې دغه تاریخ خو د رومي بیا دی چې موږ وکړو زراعت ته مخ کو. تاریخ موږ هغه وخت پیسې نه جوړولې.
په کندهار کې د عصري سبزیجاتو دا کښتونه د ملګرو ملتونو اړوند د نشه یي توکو او جرمونو د مخنیوي ادارې لخوا تمویل شوي. په کندهار کې د دغه سازمان د پروګرامونو د عملي کوونکو ادارې یو مسول ګلالی کوثر وایي د دې پروګرام للارې د کندهار په 15 ولسوالیو جړې، پنجبایی، میوان، ډنډ او ارغنداب کې پر نوې جری بزمکه د هغو کروندګرو لپاره چې وړاندې به یې نشه یي توکي کرل د زعفرانو، سبزیجاتو او د عصري باغونو د جوړېدو په برخه کې مرسته شوې تر څو له کروندګرو سره د نشه یي توکو د بدیل کښتونو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي.
نو څنګه موږ کولای شو د دې ته یو بدیل پیدا کړو؟ په هغه وخت کې چې تاریخ کرل کېدل، د هغه وخت په وخت کې باید موږ کم نباتات وکړو چې د دې حاکینو یا د کروندګرو محصولات زیات شي، د کروندګرو اقتصاد لوړ شي. نو دغه پروژه د دغه لپاره پلي شوې ده. نو په دې کې موږ د مالداري بخش لرو او تر څنګ یې موږ د زراعت بخش لرو. د زراعت په بخش کې موږ د زعفرانو، سبزیجاتو او ټریلس باغونو یا د باغداري په بخش کې کار کوو او په تر څنګ د مالداري په بخش کې
ګلالی کوثر وایي پر دغه پروګرام 800000 امریکایي ډالر لګښت راځي او د 2023 کال تر پایه به دوام وکړي. د نوموړي په خبره لدی پروژې څخه 6500 تنو هغو کروندګرو ته ګټه رسیدلې چې د نشه یي توکو د کښت له بندېدو وروسته د اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي. په عین وخت کې د کندهار د کرنې، مالداري او بولګولو ریاست د زراعتي چارو امیر انجینر ایمل حکیمی وایي د موساتو په مرسته په دغه ولایت کې پر 10000 هکتار ځمکه د بدلی معاشت کښتونه سوي چې مثبت پایلې ورکړې ده.
د کندهار ولایت په سطح تقریبا د 10000 هکتار په شاوخوا کې د بدلی معاشت کښت شوې ده چې عبارت هغه د غنمو څخه دی او سبزیجاتو څخه.
کندهار او هلمند یو مهال د کوکنارو د کرکلي لاړخه پراخ شهرت درلود. طالب چارواکی وایي د دوی د مشرم لاهی بتلا خونزاده تر فرمان ورسته په دغه ولایتونو کې د کوکنارو کچه صفر سوي او په یو شمیر سیمو کې په پټه کرل سوي کوکنار یې له منځه وړي دي. دا په داس حال کې ده چې د دوی حکومت تر اوسه هیڅ یو خپلواک کورني او بهرني بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې د دغه کښتونو د ویجاړولو بهیر وڅاري.
او په کونړ کې څاروي لرونکي بیا وایي نږدې 15 کاله کېږي چې د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه ورته جوړ شوي، خو دغه مرکزونه لا هم غیر فعال دي.
د کونړ مرکز اسداباد شیګل او څوکۍ ولسوالۍ کې د لزګونه لکو افغانیو په لګښت نږدې 15 کاله وړاندې څاروي لرونکو ته د شیدو راټولولو او پروسس مرکزونه جوړ شول. دې مرکزونو کې د پروسس عصري وسایل ولګول شول، بزګرانو او څاروي ولرونکو ورته ځمکې ورکړي او هیله درلوده چې ورسره به یې شیدو ته بازار پیدا شي، مالداري به یې وده وکړي او نیستي به یې ختمه شي. د څوکۍ ولسوالۍ د څاروي ولرونکو د اتحادي مشر محمد اکبر خان:
یو موږ سره وعده کوو چې ټریننګونه به لرو، تاسو به ټریننګ کوو، د مالداران سره مرستې به کیږي، تاسو سره موږ نه خو هغه موږ سره هیڅ شی مونږ شول، موږ لکه ټریننګونه راکړي د ډاکټرۍ هغه بعض سامان رات پکې موږ فټي ګونه کنه، دا خو چې ټریننګ وانه خلو پوهې نه شو او دغه نه شو، دا خو نه دخیږي کنه.
د شیګل ولسوالۍ قومي مشر حیات محمد راته وویل د یادو مرکزونو جوړولو ته خلک خوخو او هم ورسره اجمنه شوی و چې د شیدو ټولولو او پروسس پاره به ورته روزنه ورکول کیږي او له یادې لارې به زیاته ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه نه مرکزونه فعال شول او نه هم دوی ته ټریننګونه ورکړل شول.
پروسس د پاره چې کوم شی دی هغه ټول راوړي، نو تقریبا د لمن 200 واټیا کسان شورا لرو، بیکار سره نه 2-3 غواګان خلاري کنه، دا وطني غواګان 3 کیلو دغه کاری کې نور زیات دي. دا پروګرام هم د پاره جوړ کړو چې خلک د کار سمبالو ته هم ګټه موکي، هم زمون کارم ته وچلي. باید موږ ته سیمینار جوړ شي، موږ ته موږ په کار باندې پوه شو، نو کدي اوسمون سره وعده کړي چې تاسو له 2 میاشتې ټریننګ 3 میاشتې ټریننګ درکو.
د دوی په وینا کې چیرته ورته یاد مرکزونه فعال شي، مالدارانو ته د شیدو راټولولو او پروسس لارې چارې وښودل شي، نو مالداری او تولیدات پی زیات شي. دې سره به په زرګونو بیروزګارو کسانو ته د کار زمینه برابره شي او له بهرنیو هیوادونو د واردېدونکو لبنیاتو مخه به هم ونیول شي. په کونړ کې د کرنې، مالداری او اوبو لګولو چارو مسؤلین وایي د څاروي لرونکو یا د ستونزې خپل مشرانو او د مؤسسو چارواکو تر رسېبلي او هغوی ورته د هواري ژمنې ورکړې دي. کونړ د هیواد په ختیس کې هغه غرنې ولایت دی چې اوسیدونکي د کرکلي لږې ځمکې لري او زیات کسانې پر مالدارۍ بوخت دي چې د څارویو څخه ترلاسه کیدونکو تولیداتو ته د بازار لنه لرلو شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته. عبدالکریم د هلمند ولایت مسکل اولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. ورور زموږ د مسکل اولسوالۍ وچکلي ډېره سخته ځپلې ده، نو زموږ د امارت د مسؤلینو څخه دا هیله او خواهش دی چې مسکل پر رود باندې چې دغه بند منظور شوی دی چې دغه د بند چارې پر مخ بوزي او دا بند مشته جوړ کړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورور زموږ دغه مشکلات دي، دغه د ګریش ولسوالۍ کې د ماجر بازار په سیمه کې دلته شاوخوا اتصالات مخابراتي شبکې بي سیمه مخابراتي شبکې ټوله را باندې را ګرځېدلې دي، خو دلته مخابراتي شبکې نشته. نو یو مشکل او یو مریض چې موږ پیدا کړو، موږ پر پښو باندې شل دي کې 15 دي کې د یار ځای ته مزل کوو، بیا موږ ټلیفون کولتم کله کارو کې کله نه کوي، او تقریبا دغه منطقې باندې ټلیفونان کار نه کوي، مخابراتي شبکې نشته. تقریبا 1500-1600 داسې کور دي. نو د طالبانو مجاهدینو څخه دغه هیله ده چې موږ ته پاملرنه وکړي، موږ ته خدیره ورون، موږ ډیر ورسره په ستونزه کې. بیا یې مهم سلامونه د ازادي راډیو ټوله کارکونکو اوریدونکو قبول کړي. السلام علیکم.
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته غویوریم له ننګرهار څخه موږ له ازادي رادیو څخه ډیر زیات خوشاله یو ازادي رادیو نه وازیدا چې په خبر په څنګه کې تر ټولو پر وخت او دقیقه سرچینه ده بلکې په ټولنیزو او تعلیمی برخه کې هم د معلوماتو یو ښه سرچینه ده مننه له ازادي رادیو څخه
ستاسو پیغام ستاسو نظر